برنامه‌های رادیو صدای ادامه دارد. حالا با همکارم عصمت ساروان باشید. ساروان صاحب خوش آمدید.
در منن استاله مشایف ستار فروخ قدر منو اوریدون کو تاسته هم سلام نورندی کوم. په روان خبرونه کې به واوري چې ولسمشر غني دفاعي او امنیتي ځواکونو ته د تهاجمي حالت د غوره کولو امر کړی دی. د نورو موضوعاتو تر اعلانولو مخکې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. ولسمشر غنی دفاعی او امنیتی ځواکونو ته د تهاجمي حالت د غوره کولو امر وکړ. د پیسو نړیوال صندوق وایي د کورونا وایرس له کبله د هیوادونو اقتصادي وضعیت تر هغه زیات خراب شوی چې مخکې اټکل کېده، او د امریکا مرستیال ولسمشر د کورونا وایرس په خاطر نور له ولسمشر ترامپ سره له نږدې نه ګوري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت په کابل او ننګرهار کې له پرونیو خونړیو بریدونو وروسته چې په لسګونو کسان پکې ووژل شول اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونه به پر طالبانو بریدونه وکړي. په کابل کې وسلوالو پرون پر یوه ولادي او نسایي روغتون حمله وکړه، او د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې په همدې ورځ د یوه سیمه ییز پولیس د جنازې پر مهال ځانمرګی برید وشو چې په دواړو بریدونو کې لږ تر لږه 240 تنه وژل شوی او تر دیوی ډیر ټپیان شوی دي. ولسمشر اشرف غنی پرون ماشام په یو ویډیوي پیغام کې د کابل او ننګرهار د حملو مسؤل طالبان او داعش وبلل، او ویل چې تر دې وروسته به امنیتي او دفاعي ځواکونه تهاجمي حالت خپل کړي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې افغان ولس په هر بیا سوله غواړي، او حکومت د دې غوښتنې په ځواب کې عملی ګامونه پورته کوي. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د کابل او ننګرهار بریدونه دوی نه دي کړي، او تر دې وروسته د جګړو د شدت عواقب د کابل د ادارې په غاړه دي. د خوست سیمه ییز چارواکي وایي 29 د تروریستي فعالیتونو په بیلابیلو جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د خوست والی حلیم فدایی تیر ماشام په دې اړه آزادی رادیو ته وویل دغو کسانو په هدفي بریدونو او د خوست ولایت د ملي امنیت د ریاست د کارکوونکو په وژلو کې لاس درلود. د خوست چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې 6 تنه له حقانی شبکې سره د لاس لرلو او نور له بهرنیو استخباراتو سره د ارتباط لرلو په تور نیول شوي دي. د خبرونه له آزادی رادیو اوري. د کورونا وایرس د وبا په اړه د یو پریکړه لیک نوې مسوده چې د دې وبا په ترڅ کې د ټولې نړۍ په جګړو کې د اوربند غوښتنه کوي د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې شوه. د دې پریکړه لیک په مسوده کې د امنیت شورا د غړو ترمنځ د روغتیا د نړیوالې ادارې د یادولو پر سر اختلاف و، خو کېدای شي چې د دې پریکړه لیک د تصویب لپاره دا وروستی چانس وي. چین غواړي چې په پریکړه لیکې د روغتیا نړیوال سازمان یاد شي، خو د امریکا متحده ایالاتونه نه غواړي. د پریکړه لیک نوې مساوده پرون سه شنبه د جرمنی او استونیا له لوري وړاندې شوه. د پریکړه لیک د افغانستان په شمول د نړۍ په ټولو هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د اوربند غوښتنه کوي. په ملګرو ملتو کې د روسیې سفیر وایي مسکو به پر ایران د وسلو د بندیز د اوږدولو او همداراز پر دغه هیواد د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا لګولو په اړه د امریکا د هرې هڅې مخالفت وکړي. وسیلی نیبین رزیا پرون سه شنبه وویل د امریکا متحده ایالاتونه به د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې چې روسیه پکې د ویټو حق لري د بندیزونو د لګولو په تصویب کې ستونزې ولري. د ایران پر ضد د ملګرو ملتو بندیزونه په اکتوبر کې پای ته رسیږي، خو امریکا غواړي د ملګرو ملتو له لوري پر ایران د وسلو پر پلور بندیز اوشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي هیواد به له ټولو موجودو امکاناتو کار واخلي چې د هدف ته ورسیږي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مشروعي ډیر احتمال شته چې دا صندوق د 2000 میلادي کال په اړه اقتصادي اټکل د دوهم ځل لپاره بدل کړي، ځکه چې د کورونا وایرس خپرېده تر هغه څه چې پخوا اټکل کېده زیات اقتصادي تاوان اړولی دی. کریستا لینا جورجیوا د خبره پرون سه شنبه له واشنگتن څخه په ویډیو کانفرنس کې هغه غونډه ته وکړه چې د فاینانشل ټایمز رسپانډ لوري په لندن کې جوړه شوې و. دی وویل د ډیرو هیوادونو په اړه د پیسو نړیوال صندوق ته رسیدلي معلومات ښیي چې وضعیت تر هغه څه ډیر بد دی چې مخکې اټکل کېده. او سپینه مانی وای د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر د کورونا وایرس له امله له ولسمشر ډونالد ترامپ سره نه ګوري او د هغه په غونډو کې برخه نه اخلي. وروسته تر دې چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر د مرستیال مایک پینس د رسنیو د برخې د مشر د کورونا ټیسټ مثبت شو، د پریکړه وکړه چې یو څو ورځې له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه لرې ووسی. د سپینه مانی وایاندی کیلی مکنین پرون په سپینه مانی کې خبریالانو ته وویل کاتی میلر تیره اونه پا کرونا وایرس اخته شوه و نتیجه معلومه شوه. تر دی را وروسته یعنی له دوشنبه رئیس مایک پینس د ولسمشر دانالد ترامپ نه د دوشنبه د ورځې په خبری غونډه کې نه هم د شنبه د ورځې د امنیتی او پوځي چارواکو په غونډه کې برخه واخیسته. زموږ اخله ازادي رادیو او ریډا ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه دوله شپږ نیو او اف ام 3.5 څپه اوري. ولسمشر غنی د کابل او ننګرهار له خنړیو حمله وروسته امنیتی ځواکونو ته په خطاب کې وویل
طالبانو او ټولو توریستي ډلو او ګروپونو د بریدونو او تهدیدونو د ځپلو په موخه د هیواد امنیتی او دفاعي ځواکونو ته دستور کړو چې د دفاعي حالت پر ځای تعرضي حالت اختیار کړي.
د ننګرهار والی وایي د پرونی حمله غچ به واخیستل شي.
د افغانستان د خلکو او د وطن دښمنان جنازي په مساجدو کې په مکاتبو کې همیشه انفجارات کړی دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان د حملو په زیاتولو د سولې بهیر زیانمنوي. په خوست کې یو شمېر خلکو د پرونیو حملو د غندلو په اعتراض کې لاریون وکړ. د کورونا وایرس خبرېدو له کبله د افغانستان هوایي شرکتونه د تړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکي لرو. اته بجه او اته دقیقې شوې زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. سپینه مانی وایي د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر د کورونا وایرس له امله له ولسمشر ډونالد ترامپ سره نه ګوري. د مو په نړیوالو موضوعاتو کې غوړه کړې ده او چې په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. خو را به شو لومړی موضوع ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته پر طالبانو او نورو مشکوکو تر هغهرو د بریدونو امر وکړ. طالبانو پر دې پریکړه اعتراض کړی دی. افغان ځواکونه له څو میاشتو راهیسې په یو ډول دفاعي حالت کې وو. یو شمېر پوځي کارپوهان په دې باور دي چې افغان ځواکونه باید دفاعي حالت ته نه وای تللی، ځکه چې دا د ضعف نښه ده او اوس هم تعرضي حالت ته ورتګ ورله مخه تیاریو ته اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت په کابل او ننګرهار کې له پرونیو خونړیو بریدونو وروسته چې په لسګونو کسان پکې ووژل شول اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونه به پر طالبانو بریدونه وکړي. په کابل کې وسله والو پرون په یوه ولایتي او نسایي روغتون حمله وکړه او د ننګرهار په شوي ولسوالۍ کې په همدې ورځ د یوه سیمه ییز پولیس د جنازې پر مهال ځانمرګې برید وشو چې په دې دوو بریدونو کې لږ تر لږه 240 تنه ووژل شول او تر 90 ډېر ټپیان شول. ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام په یوه ویډیوي پیغام کې د کابل او ننګرهار د حملو مسؤول طالبان او داعش وبلل او ویې ویل چې تر دې وروسته به امنیتي او دفاعي ځواکونه تهاجمي حالت خپل کړي.
د طالبانو او ټولو توریستي ډلو او ګروپونو د بریدونو او تهدیدونو د دفع کولو او د دوی د ځپلو په موخه د هیواد امنیتی او دفاعی ځواکونو ته دستور کو چې د دفاعی حالت پر ځای برته تعرضی حالت اختیار کړي او دښمن پر وړاندې خپل عملیات پیل کړي.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې افغان ولس په هره بیه سوله غواړي او حکومت د دې غوښتنې په ځواب کې عملي ګامونه پورته کوي. طالبانو په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د کابل او ننګرهار بریدونه دوی نه دي کړي او تر دې وروسته د جګړې د شدت عواقب د کابل د ادارې په غاړه دي. د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال شریکي جګړه کوي چې نه یې وخت معلوم دی نه یې استقامت او نه هم جبهه. نو افغان ځواکونو باید په خواله تهاجمي عملیات کولای او په دفاعي حالت کې نه راتلی. ښاغلی امرخیل زیاته کړه چې دا عملیات دفته نشي کېدی، باید پلان ورته جوړ شي، دښمن دقیق تعین شي، په وخت او زمان حمله وشي او دښمن تر اخري نقطې پورې تعقیب کړي. جنرال امرخیل وایي چې همدا د بریالیتوب لاره ده.
تنها تعرض په تعرض په واسطه باندې کار په خلاص راځي، چې تعرض په واسطه باندې کار له دښمن اخلو. وقتی تکارم به دښمن واسیس کن من معفق ده، اما شد دارم که تعرض به طول و اساسات باندې ولی مدافع چه جبری نه غیر طرفات رو چه بار نراوی به دی خاطر مدافع چه جوری چیلی که جنگو رو که
وروسته تر دې چې د فبروري په 9 د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ، افغان چارواکو ویل چې ځواکونه په یو ډول دفاعي حالت کې دي، خو په دې موده کې د طالبانو حملې زیاتې شوې دي او طالبانو ویلي دي چې د سولې په تړون کې دوی دا ژمنه کړې ده چې یوازې به پر بهرنیو ځواکونو بریدونه نه کوي او کله چې بین الافغاني خبرې پیل شي هغه وخت به د خبرو پر مهال په افغانستان کې د اوربند په اړه خبرې کېشي.
د کابل په پرونی برید کې د 19 ماشومانو په ګډون 14 تنه ووژل شول، خو د ننګرهار په خیوي کې لږ تر لږه 26 تنه ووژل شوي دي. د ننګرهار د شیوي د ولسوالۍ د برید د قربانیانو خپلوان وایي چې وسلوال مخالفان په 14 او ځانمرګو بریدونو سره د خپلو مخاطبینو پر ځای له ملکي وګړو سره دښمني کوي. زیانمن شوي کسان وایي د جنازې په مراسمو باندې برید په هیڅ دین او مذهب کې ځای نه لري، نو له دې کبله نه پوهیږي چې له داسې بریدونو د بریدګرو هدف څه کېدای شي. له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال سهار ګل امیرزی راپور واوري.
د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې په ځانمرګي برید کې د وژل شوي او ټپي شوو کسانو کورنۍ او خپلوان وایي د افغانستان جګړه د ناچارو او ملکي وګړو پر وړاندې ده. دوی زیاتوي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین په 14 او ځانمرګو بریدونو سره د خپلو مخاطبینو پر ځای له ملکي وګړو سره دښمني کوي. د غازیانمن شوي کسان وایي د جنازې په مراسمو باندې برید په هیڅ دین او مذهب کې ځای نه لري، نو له دې کبله نه پوهیږي چې له داسې بریدونو د بریدګرو هدف څه کېدای شي. د دوی لړلې دوو تنو ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرخه وویل چې په جنازه کې راټول شوي کسان مسلمانان وو او پر مسلمانانو برید د اسلام پر وړاندې یو دښمنانه کار دی. د یادونې وړ ده چې د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو د یو قمندان شیخ اکرم د جنازې په مراسمو کې چې د زړه د ناروغۍ له کبله ومړ 14 وشوه چې چارواکو ځانمرګي برید بللی دی. چارواکي وایي په دغه پیښه کې 26 کسان ووژل شول او 13 نور ټپیان شول. د ننګرهار د چارواکو په خبره په وژل شوو کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی عبدالله لالا خان ملکزی او په ټپیانو کې د ولسي جرګې غړی نوراغا ملکزی شامل دي. عبدالله ملکزی د نوراغا ملکزی زوی دی. د ننګرهار د روغتیایي مسؤلینو په باور د ورول شوو ډیری ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. اخوا د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وایي د افغانستان دښمنان هیڅ ارزښت نه پیژني او تل یې پر مسجدونو، جنازو او ملکي وګړو بریدونه کړي دي. د ښاغلي میاخیل په خبره افغان ځواکونه به ضرور د دې عمل انتقام اخلي.
متاسفانه چې د افغانستان د خلکو او د وطن دښمنان هیڅ ارزښت قائل نه دي. د جنازې په مساجدو کې، په مکاتبو کې همیشه انفجارات کړي دي، همیشه زمونږ ولسی وګړي بې ګناه کسان وژلي دي او زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه به دې ته متوجه دي او د دې ټولو غږ
تر اوسه چا د دې بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
پرون مازدیګر وروسته له دې چې په کابل او ننګرهار کې چاودنې وشوې او حملې وشوې، د خوست لسګونو اوسیدونکو او ځوانانو په یو لاریون کې ګډون وکړ او د بریدونه وخندل. د لاریون ګډونوالو د سولې په پلوي شعارونه ورکړل او له ولسونو یې وغوښتل چې ټول په یو شخ د جګړه غوښتونکو په وړاندې ودرې شي. له خوسته د نجیب الله الو خیل راپور واوري.
د خوست یو شمېر اوسیدونکو په کابل او ننګرهار کې د وسلوالو تر بریدونو وروسته چې د نویو زیږیدلو ماشومانو په ګډون لسګونه ولسي وګړي په کې ټپیان او وژل شول، په ښار کې لاریون وکړ او د جګړه غوښتونکو خلاف یې شعارونه ورکړل. دوی په خپلو شعارونو کې ویل، موږ افغانانو ته سوله غواړو، جنګ بس دی او موږ له جنګه ستړي یو. د لاریون یا ویناوال فرید الله قربان په خپل خبرو کې ویل،
په ننګرهار، بلخ، کابل، خوست او نورو ولایتونو کې وحشي بریدونه ترسره شوي دي. د ځوانانو نن د همدې خونړۍ او بدبختې جګړې په ضد راوتلي دي. له ټولو نه غوښتنه کوي چې نور دې سوله تکرار وکړي او جنګ دې ودروي. دا ولس نور غلی نه کېني، له دې وروسته به چې جنګ ته لمن وهي په جنګ کې ښکېل دي، د هغوی په ضد به پورته کېږي.
د لاریون او بل ګډونوال قادر شاه انصاری ویل، د جګړې ښکېلې خواوې د دې وژنو او بدمرغیو له مسؤلیته ځانونه نه شي خلاصولی او باید د خلکو سوله غوښتنې غږ ته درناوی وکړي.
خوست کې هممهاله په نورو ولایتونو کې پیښې کېږي او نو موږ د دې پیښو غندو یې هېڅ کله نه غواړو چې نور په دې خاوره باندې جنګ وي. ښکېلې غاړې دې په موږ نه په دې باندې ځان نه خلاصوي چې موږ نوسه یو ټول پکې شریک دي. هیله دا چې دغه نورین نور بس.
مدني فعال خیر الله حیران هم په خپلو خبرو کې جګړه وغندله او د سولې غوښتنه وکړه.
په هیواد کې روانه جګړه غندو او د سولې او ټیکاو غوښتنه کوو. خوستي ځوانان د جنگ ستړي دي او جنگ کله کوټه کو غندي.
د سه شنبه په ورځ په کابل کې په یو سلبستري زروختون باندې ډله ایز برید کې 14 ملکیان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. همدارنګه په ننګرهار کې بیا د جنازې په مراسمو ځانمرګې بریدو شو چې شپږویشت کسان پکې ووژل شول او اته شپېته نور ټپیان شول. په دې ورځ د خوست ښار او د صبروی یعقوبی ولسوالۍ اړوند د خلبیسات په بازار کې هم چاودنې وشوې چې په دې کې هم ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته.
خوست څخه مو د ازادي راډیو د خبریال راپور اوریده چې ویلې خلکو د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه کوله. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبرداری ورکوي چې طالبان د خپلو حملو په زیاتولو او په ملکي تلفاتو سره د سولې بهیر زیانمنوي او د دې ډلې له لوري د تاوتریخوالي دوام به ناوړه عواقب ولري. د دې شورا ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په وروستیو حملو کې تر ډېره تلفات ملکیانو ته اوښتي او دغه شان عامه تاسیسات هم ویجاړ شوي دي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د طالب زندانیانو له آزادېدو سره په خوا کې طالبانو د هیواد په بیلابیلو برخو کې حملې زیاتې کړې چې ورسره افغان حکومت له نړیوالې ټولنې غواړي چې دغو حملو ته ځواب ووایي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي چې طالبانو له امریکا سره د سولې موافقه نقض کړې او د دغه ډلې د تاوتریخوالي دوام له ټولو هوکړو او بشري ارزښتونو سره په خلاف دی. خغلی فیصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي دوام او د ملکی مرجو بل زیاتوالی به ناوړه عواقب له ځان سره ولري او همداشان به د سولې هڅې اټکنه کړي. طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خپل حملې زیاتې کړي. لغمان، ننګرهار او نورستان د طالبانو د مرګونو حملو شاهدانو د راپورونو له مخې په دغو حملو کې 15 تنه افغان امنیتي سرتیري وژل سوي. له دې سره پخوا کې وسلوالو طالبانو په کندهار، پکتیا، پکتیکا، جورجان، سرپل او پروان ولایتونو کې هم سختې حملې کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبانو د روژې میاشتې په وروستیو دوو اونیو کې د همدې میاشتې د لومړیو اونیو په پرتله 30% حملې زیاتې کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د ملکیانو وژل کېدل غندي. د دې کمیسون د وروستي راپور پر بنسټ د روژې میاشتې په لومړیو لسو ورځو کې په افغانستان کې د جګړې ښکېلو خواوو په جګړه کې 40 ملکیان وژل سوي. له دې سره پخوا کې د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ کابل کې یوې خبرې ناستې ته وویل چې افغان حکومت په لغمان ولایت کې د افغان ځواکونو په اډې وروستۍ حملې څېړي. هغه وایي افغان حکومت په لغمان ولایت کې په امنیتي ځواکونو حملې غندي او امنیتي سرتیري د دې حملې او د پیښې د څرنګوالي د معلومولو لپاره شپه او ورځ کار کوي. ښاغلی صدیقي همداشان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو د حملو په وړاندې غبرګون وښیي. خو د پوځي چارو کارپو دولت وزیري وایي وخت را رسېدلی چې افغان ځواکونه په تهاجمي حملو لاس پورې کړي. د طالبانو د حملو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د خاموشي د ماتېدو غوښتنه داسې مهال کېږي چې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس او د دې کمیټې یو غړي د طالبانو د حملو د زیاتوالي په اړه د سولې د پرمختګونو په برخه کې د ناوړه پیغام خبرداری ورکړی. دوی په یوې ګډې اعلامیې کې ویلي چې په افغانستان کې د پاموړ تاوتریخوالي زیاتوالی د امریکا او طالبانو د سولې توافق نقض کوي او د نه منلو وړ عمل دی او دا حالات د پوښتنې وړ دی. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی له لوري د سولې توافق نه دی نقض سوی او نه هم په امریکایي ځواکونو حملې سوي دي. مجاهد همدارنګه وایي چې د دوی له توافق وروسته د دوی په حملو کې 40% کموالی راغلی او کله چې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري خطر حسي طالبان له ځانه غبرګون ښیي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پرونو ویل چې په هیواد کې د کورونا وایرس 201 نوي پیښې ثبت کړې دي. د دې وزارت مرسیال وحید الله مجروح وایي له دې سره به د کورونا وایرس ټولې پیښې په افغانستان کې شاوخوا 5000 ته ورسی شي. خاطر پردیس د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ګواښ کوي که خلک روغتیایي سپارښتنو ته جدي پام ونه کړي 80% افغانان به په دې وایروس اخته شي. د دې وزارت مرستیال وحید الله مجرود سه شنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل ک افغانان دې وایروس ته جدي پام لرنه ونه کړي هیڅوک ترې خوندي نه پاتې کیږي.
د عامه روغتیا وزارت سپارښتنې اوس هم په هماغه ډول جدي دي. د دې وایروس خپرېدا په ټولنه کې د پراختیا په حال کې ده. که روغتیایي اصول په پام کې ونه نیول شي ممکن هر څوک ونیسي.
ښاغلی مجروبی په تیرو 24 ساعتونو کې 201 کس په دې وایروس اخته شوي چې له دې سره په ټول هیواد کې د اخته شویو کسانو شمیر 4903 ته ورسید. د ښاغلی مجروب په خبره له ماسک څخه استفاده په خپلو منځو کې د واټن په نظر کې نیول او روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه هغه موارد چې کولی شي په دې وایروس خلک کم اخته شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر دا مهاله 120 کس د دې وایروس له امله مړه شوي او 610 کسانو بیرته خپل روغتیا ترلاسه کړې ده.
د کورونا وایرس په خپرېدو په افغانستان کې د هوایي چلن شرکتونه د تړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. که دا شرکتونه وتړل شي نو ګڼې هغه افغان ښځې به دندې له لاسه ورکړي چې په دې شرکتونو کې کار کوي. د رویټرز خبري اژانس له راپور سره سم د آریانا افغان هوایي شرکت په سلو کې 10 کارمندان ښځې دي او کامیر هوایي شرکت هم 106 تنه مېرمنې استخدام کړې دي. افغان ښځې چې له کوره بهر د کار کولو په مهال له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، له دې هم ویره لري چې که طالبان بیا واک کې شامل شي شاید دوی پر مخ کاری فرصتونه نور هم کم شي. په دې اړه تفصیل اجمل انوراني کوي.
د کامیر هوایی شرکت کارکونکي درویش کلن شګوفی حیدری مخکې د اونۍ شپږ ورځې په افغانستان کې دننه او بهر د استانبول، اسلام آباد او نوې ډیلي ښارونو ته الوتنې کولې. روټرز خبري اژانس وایي اوس چې سیمه او نړۍ د کرونا وایرس نیولې، د کامیر هوایي شرکت د افغانه کارکوونکي ډېرې کمې الوتنې کوي. ډېرې همکارانې مایوسه شوي او د کامیر هوایي شرکت چارواکو خبرداری ورکړی چې ښایي له دندو لرې شي. د روټرز خبري اژانس په وینا په نړۍ کې د کرونا وایرس خپرېدو نړیوال هوایي شرکت سخت زیانمن کړي، خو په افغانستان کې که هوایي شرکتونه وتړل شي دا به خپله د شرکتونو سربیره د یو شمیر ښځینه افغان کارکوونکو په زیان هم تمام شي. په افغانستان کې د هوایي چلن شرکتونه د ګوتو په شمیر ځایونو څخه دي چیرې چې افغان ښځې کار کولی شي. شګوفه حیدري چې په 20 کلنۍ کې د الوتکې د میلمه پالې دنده ترلاسه کړې وایي دا د لوړ همت لرونکو او ځوانو نجونو په شون کې د بدلون لپاره یو مهم کاري فرصت دی. اغلی حیدری د روټرز خبري اژانس ته ویلي د الوتکې د میلمه پالې په توګه دنده له هیجان او لوړو ژورو ډک یو کار دی. کله چې په 2001 کال کې د طالبانو نظام ړنګ شو، په افغانستان کې د ښځو د ژوند وضعیت بهتره شو، ځکه طالبانو ښځې له کار او زده کړو منع کړې وي او په کورونو یې کینولې وي. په افغانستان کې د هوایي چلن شرکتونو په بیلابیلو پوستونو ښځې ګمارلې. د آریانا افغان هوایي شرکت د 500 تنو کارکوونکو په سلو کې 1.5 ښځې دي. په خصوصي هوایي شرکتونو لکه کامیر کې هم افغان ښځې د میلمه پالو په توګه او یا هم په نورو دندو کار کوي. سلیمان عمر چې د کامیر هوایي شرکت له چارواکو یو دی، د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دې شرکت تل هڅه کړي چې ښځو ته ډېر کاري فرصتونه برابر کړي، خو تر اوسه هم په افغانستان کې د نارینه وو په مقایسه په کارونو او دندو کې د ښځو ونډه ډېره کمه ده. په 2013 کال کې د ګالوب بنسټ د شمیرو له مخې د افغانستان په سلو کې 80% ښځو له کوره بهر کار نه کوه. هغه ښځې چې له کوره بهر کار کوي وایي له تاوتریخوالي او ځورونو سره مخ دي. ډېرې ښځې له دې پلوه هم اندېښمنې دي چې که طالبان بیا د افغانستان د سیاسي واک په ویش کې برخه ترلاسه کړي ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي، خو طالبان وایي دوی اوس بدلون کړی او ښځو ته به اجازه ورکړي چې له کوره بهر کار او زده کړې وکړی شي، خو ډېرې مېرمنې په دې کې شک لري.
تاسو لا پیغامونو
زه مینه يم د هلمند ولایت لیکنی ولید زه پیغام دادی ازادي رجیت چې دا مرسته چې ورکو کېږي دا مستحق کورنۍ دې ورکو کېږي دا هغه کورنۍ اخی چې هغه یو څه لري هغه مسکینان غریبان چې هیڅ نه لري هغه ته دا نه رسیږي دا به دا هغه ته ورسیږي چې هغه مسکینان غریبان نه هغه شي نه لري دې دا مشران خو په ځانو باندې وشي چې راوي بس تر خاص کې خو یې سره وشي دا چې باید د سنان تر کوې چې هغه مسکینان غریبان چې نه لري دا ازادي رجیت مننه السلام علیکم
د زابل ولایت باچی د ازادي رادیو ته د پیغام پیژم چې کورونا په نامه ټول افغانستان ټول ولایتو ته مرستې راغلي دي. لسونه مې نشته سوي دي غریبان په تمه دي چې نن یا سبا خو ټول خلک په یوه ګوله ډوډۍ پورې اریان دي. حال داسې شی نه لیدل کېږي. زموږ وکیلان صاحبان والي صاحب سیاسي خپل کمپاینونه کوي په یوه په بل نامه هغه دي او دغه دي را روان دي. حال داسې د کورونا د استار دپاره په میلیونو افغانۍ رالې هغه افغانۍ وچ پر دې مصرفېږي چې هغه هغه خلک چې ټول یا د خاله یا د ماما یا د کاکا زامن له یو ځایه راځي هغو ځایي شکار کوي. ای مشرانو دغه ته مخه مه ورکوئ په دغه مخه را وګرځوئ.
اوس زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. دا غموز مهیبین یو دا مهیبینو ماشینه نظامي مهیبینو ماشینه نه اواده کوي. زموږ د وزیر صاحب هم دا غوښتنه ده په هلمند کې ډېره ګډوډي رشوت اخته کېږي. په کتابچا کې 15,000 افغانۍ ورنه کې ماشینه اواده کوي. په ریاست کې هم دغسې غلای شروع دي. قومندانان هم دغسې دي. موږ څه وکړو؟ موږ چاته ولاړو؟ موږ نظامي مهیبین یو کاکیزی روپی نه دی اواله کړي. دا موږ د افغانی بابا سم وزیر صاحب سم دا غوښتنه ده دا روپی د راتواله کې. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوس هم ستاسو هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم د تسوه اتلش میری للاری مو راسته ولیدی. گلزمان کمالزی د کنړ له مرکز څخه لیکلی د روژې په مبارکه میاشت کې د وسلوالو مخالفینو بریدونه د نه بخلو وړ دي. خپلواک صافي د لغمان له علي شنګول سوالي څخه لیکي، د لغمان محلي چارواکو د کمی توجه له امله په علي شنګول سوالي کې ناامنیو زور اخیستی که مرکزی حکومت علي شنګول سوالي ته جدي توجه ونه کړي دا ولسوالي به سقوط وکړي. بشیر حبیبزی د لوګر له ازري ولسوالي لیکلي دي، په کابل کې چې کومه چاودنه شوې دا د داعش کار دی. عبدالعزیز غالب لیکلي دي داعش په حقیقت سره ترهګر دي، دوی پرون په کابل او ننګرهار کې بیګناه خلک شهیدان کړل. غلام سرور نبی زوی به لیکلي دي چې دا حمله ظاهرا داعش کړی دي خو لاس پاکستان او طالبان پکې لري. یو بل اوریدونکی د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار لیکي، افغان حکومت باید نور د دفاعي حالت نه ووځي، د برید ځواب په برید ورکړي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي، حکومت باید د طالبانو بندیان خوشی نکری، ځکه چې طالبان سولی د سولی نیت نه لري او کله چې د دوی بندیان لبند څخه آزاد شي نو دوی به جنگ ته ادامه ورکړي او لا به جنگ زیات کړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې، د روانې خپرونې په دوام کې ازادي واوریدونکي پروګرام هم لرو، خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان حکومت په کابل او ننګرهار کې له پرونیو خونړیو بریدونو وروسته چې لسګونه کسان پکې ووژل شول اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونه به پر طالبانو بریدونه وکړي. د خوست سیمه ایز چارواکي وایي نه ویشتنه د تروریستي فعالیتونو په بیلابیلو جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د کورونا وایرس د وبا په اړه د یو پریکړه لیک نوې مسوده چې د دې وبا په ترڅ کې د ټولې نړۍ په جګړو کې د اوربند غوښتنه کوي د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې شوه. په ملګرو ملتو کې د روسیې سفیر وایي مسکو به پر ایران د وسلو د بندیز د اوږدولو او همدارس پر دغه هیواد د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا لګولو په اړه د امریکا د هرې هڅې مخالفت وکړي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مشر وایي ډېر احتمال شته چې دا صندوق د 2000 میلادي کال په اړه اقتصادي اټکل د دوهم ځل لپاره بدل کړي، ځکه چې د کورونا وایرس خپرېدا تر هغه څه چې پخوا اټکل کېده زیات اقتصادي تاوان اړولی دی. او سپینه مړۍ وایي د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر د کورونا وایرس له امله له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره نه ګوري او د هغه په غونډو کې برخه نه اخلي. زمو شخله ازادي رادیو اورید، روان خبرونه په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو، خو اوس به احمد تکل درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیرو لویدیځو ورځپاڼو په کابل او ننګرهار کې د پرونیو حملو په اړه چې لسګونه کسان په کیمره او ټاپیان شول مطالب خپره کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي افغانان د سه شنبه په ورځ په داسې حال کې له خوبه راویښ شول چې په پلازمینه کابل کې وسلوالو کسانو پر یو زیږنتون برید وکړ او په ختیځ ولایت ننګرهار کې د یوې جنازې په مراسمو کې په یوه انتحاري حمله کې ملکی وګړي په نښه شول. ورځپاڼې لیکي دا حمله داسې مهال کېږي چې کورونا وایرس په افغانستان کې په چټکۍ سره خپریږي او د خطر شته چې د بیوزلي افغانستان په صحي تاسیساتو کې به نور ځای نه وي پاتې. ورځپاڼه د روغتیا وزارت د معین وحید مجروح له قوله لیکي چې نوموړی وایي ډاکتران، طبي پرسنل او بیوزلي میندې په ګډوډ حالت کې دي، ځکه هغه ډاکټر چې باید دا وژغوري په وینو کې لات پت د هغې تر څنګ په ځمکه پروت دی. ګارډین ورځپاڼه د کابل د حمله په اړه لیکي د پلازمینې په هغه سیمه کې چې برید پرې وشو تر ډیره افغان هزاره قوم چې شیعه دي اوسیږي او اسلامي دولت ډلې یا داعش مخکې هم حمله پرې کړې دي. ګارډین د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د داعش ډلې د دریو جګپوړو غړو او یوه اونۍ مخکې د دې ډلې د یو شمیر نورو غړو نیولو او وژلو ته اشاره کوي او لیکي چې د تیرې مارچ میاشتې د حملې په ګډون په کابل کې د ډیری خونړیو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. او ډیلی ټلګراف رسپانې د پرونیو حملو په اړه لیکلي روغتیاپال او مرستندوی او خیریه ټولنې شکایت کوي چې په افغانستان کې حملې او ګواښونه زیات شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي حتی په فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هغې موافقې له لاسلیک وروسته چې امریکایي چارواکو ویل باید افغانستان ته سوله راولي تاوتریخوالی بیا هم کم نه شو. ورسپانلی کې چې د روغتیا نړیوال سازمان په 2019 کال کې په افغانستان کې پر ډاکټرانو، نرسانو او روغتونونو لسلو زیاتې حمله ثبت کړې دي. په دې حمله کې د روغتیا پالو د کار پر وړاندې لخند جوړولو نیولې تر ګواخلو، تختونو، تیری او سوځولو پورې بیلابیل موارد شامل دي. ډیلی ټلګراف لیکي چې د افغانستان د جګړې ټولې ښکېلې خواوې او جنایي ډلې په دې حملو کې په لاس لرلو تورنې دي. او کاناډایي ګلوب ان میل ورځپاڼه لیکي چې دا حملې د متحدو ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون په نتیجه کې د افغانستان د سولې پروسه چې د حکومت د استازو او طالبانو په ګډون د مخکښو افغان مشرانو ترمنځ د خبرو د پیل اټکل هم پکې شوی دی زیانمنولی شي. ګلوب ان میل لیکي د ورځنیو بیرحمانه حملو همدارس د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغان چارواکو پر تیاریو هم ناوړه اغیز کړی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مخه تر دې چې ازادي او اوریدونکي پروګرام در وورو، یو نړیواله موضوع سپینه ماڼۍ وای د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر د کورونا وایرس له امله له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره نه ګوري او د هغه په غونډو کې برخه نه اخلي. مایک پنس دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې د رسنیو د برخې مسؤولې په کورونا وایرس اخته شو. د دې موضوع تفصیل له احمد شبر اورو.
وروسته تر دې چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر د مرستیال مایک پنس د رسنیو د برخې د مشه د کورونا ټیسټ مثبت شو، د پریکړه وکړه چې یو څو ورځې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه لرې واوسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کیلی مکنین پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل کاتی میلر تېره اونۍ په کورونا ویروس اخته شوه او نتیجه یې معلومه شوه. تر دې راوروسته یعنی له دوشنبې راهیسې مایک پنس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه د دوشنبې د ورځې په خبري غونډه کې، نه هم د شنبې د ورځې د امنیتي او پوځي چارواکو په غونډه کې برخه واخیسته. میرمن مکنین لنډې خبري غونډې ته په دې اړه وړاندې وویل مایک پنس په خپله پریکړه کړې ده چې د څو ورځو لپاره له ولسمشر څخه لرې شي. د دې په وینا دا د مرستیال ولسمشر خپله پریکړه ده چې تر څه مودې به لرې پاتې شي. که څه هم د میرمن میلر د کورونا تر ټیسټ وروسته د ښاغلي پنس ټیسټ منفي و، خو د ویروس د ویرې له امله د سپینې ماڼۍ له لویدیځې خوا ووت. د سپینې ماڼۍ له ټولو کارکوونکو غوښتل شوي دي چې ماسک یې پر پوزه او خوله تړلی وي او له یو بل سره روغتیایي فاصله مراعت کړي. د دوشنبې د ورځې د ولسمشر ټرمپ د خبري غونډې پر مهال د سپینې ماڼۍ اکثرو چارواکو ماسکونه لرل، خو په خپله ولسمشر ټرمپ ماسک نه و تړلی. د جمهور رئیس ټرمپ د اکثر سلاکارانو او دته د نږدې همکارانو د کورونا ټیسټ هره ورځ کیږي. اوس دا پریکړه شوې ده چې د سپینې ماڼۍ د رسنیو د ډلې هم د کورونا ټیسټونه وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله مشه زه فریبا ظاهر یو ځل بیا د بل خبرونی په وړاندې کولو سره تاسو ته شرق لاسویم. درنو دوستانو د بلا بیلو ولایتونو څخه موږ بیا هم د تیرونی په ترڅ کې ستاسو پیغامونه ترلاسه کړی دي چې پر بلا بیلو موضوعاتو دی. البته ستونزې فرق لري، خو ډیری اوریدونکو د کورونا ویروس اړوند ستونزو سره مخامخ دي. یو شمیر پیغامونه دي چې بغو کې د خوراکي موادو د بیو د لوړې دوت شکایتونه سوي دي، ځینې د کلینیکونو نشټوالی دي، ځینې متفاوت دي. خو زه غواړم په دې خبرونه کې هم مختلف پیغامونه در تخبر کم، اما په یو برخه کې د پروګرام د روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ څخه د اوریدونکو پیغامونه در سره شریکوم چې دوی د کورونا ویروس څخه شکایت لري او وایي چې د دوی په سیمه کې ډیر زیات البته فکر کوي چې کورونا د که زکام دی خو دا پیغامونه به پګډ سره وورو او بیا به د گیزاب له ولسوال سره هم د دوه اوریدونکو د ستونزو جواب ووري. خو مخکې تر دې چې د شغلې عزت الله لطیفي سره مرکه ووري، ستاسو پیغامونه راخلو چې د گیزاب ولسوالۍ څخه مو راستولې دي.
محترم روزګان ویله گیزاب ولسوالۍ څخه در سره په تماس یم. محترم ورکم دغه د زکام دی رجس دی چې څه دی د کورنا د گیزاب ولسوالۍ ته دغه راغلې ده چې ټول انسانان یې نیولي دي دغه بینې چې دغه کورنا دغه دی ورکم زکام دی چې ټول انسانان یې نیولي دي موږ دلته خو هېڅ نه تشخیص نه شی شته چې خلک ته دغه ډاکتران تشخیص وکړي چې دغه کورنا د زکام دی کشنیانو لویانو ټوله نیولي دي چې د مې چې یو غټ بحران واوري د ولسوالۍ ته یو غټ بحران پېښ دی.
گیزاب ولسوالۍ ته خبره کوم، نن په وطن کښې داسې ویروس خپور شوی دی چې کورونا ته ورته دی، زکام ټوخی مرکه تبه شدیده شدیده تبه لري او سخت خلک دي، بازار دي او شپه وکسه وژلین دي. موږ د کلینیک سره حکومت کومک وکړي. دا مسلام
ګام ولایت د گیزاب ولسوالۍ څخه خبره کوم، موږ په گیزاب ولسوالۍ کښې دغه زکام ټوخی دوړې ډېرې چې موږ کلینیک ته مراجعه وکړو، کلینیک والا ته ووایي چې موږ دا وسایل موږ سره نشته او ټوله وطن په دغه اخته دی، کورونا نشي. وسلام.
السلام علیکم. جنوب لا د ارزګان ولایت د گیزاب د ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. د گیزاب په ولسوالۍ کښې د گیزاب ټول ولس چې که سپین ږیر دي که ځوان دي او که پوخسینه سړیا خلک دي، ټوله دغه د کورونا وایروس لامل په لامل داسې یو مریضي راغلی ده چې د دغه کورونا سره ورته ده او د گیزاب خلک اکثریت پاخته دي چې ټوخی یې کېږي، په ستوني کښې بلغم لري، زیرښت ایلی، سردردي لري او مړیکه تبه ورسره ده. نو زه ستاسو څخه خواهش کوم چې دا زموږ غږ د صحت عامې پورې ورسوئ چې موږ د گیزاب په ولسوالۍ کښې یو کمزوری کلینیک لرو چې په دې کښې هم یو ایم ډي ډاکتر سه، نور نه نرس ته او نه ډاکتر سه. نو هغه ته چې موږ ورسو چې تاسو زموږ سمک په ارزګان کښې خو د لابراتوار هم نه ته تر کندهاره پورې ورسوئ، نو دوی دلته نه بودیجه لرو او نه وسایل لرو چې ستاسو سمپلونه در یو ځایه ورسوو. نو دا زموږ در وس تېره خبره ده. نو زه ستاسو څخه غوښتنه کوم چې دا زما پیغام در مسؤلینو ورسوئ. که دغه حالت دوام وکړي گیزاب به د یو غټې فاجعې د کابل د سروپي غوندې د یو غټې فاجعې سره مخ شي. وسلام.
بله لطیفی صاحب، د دوی پیغامونه خو مو واورېدل. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د کرونا ویروس څخه هیڅوک او په هیڅ ځای کې خوندي نه دی، نو د دې اورېدونکو پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي. غواړم چې ستاسو څخه په دې اړه وضاحت واخلم چې واقعا دغه مسله څونه جدي ده په گیزاب ولسوالۍ کښې.
هغه خبره خو دغه د زموږ خصوصا تقریبا شپږ زره کسان زموږ د یوازې د گیزاب ولسوالۍ د پیران کښې مسافر دي، راځي هغه ځي او راځي طبعاً دا خبره ده. خو دلته یو موضوع چې د ټوخي او د زکام ده، موږ د دې دپاره د کرونا دپاره جدي تدابیر نیولي دي. د مخکې نه مخکې اول د واره گیزاب ولسوالۍ کښې دا کوم سامان چې ورته پکارېدی ډاکترانو دپاره اول گیزاب ولسوالۍ ته راغله، موږ سره مرسته وسوله. یو کوچنی کلینیک لرو، شپخانه نه ده، داسې کلینیک دی چې هغه زموږ دغه کوو. د زکام او د ټوخي په باره کښې چې درته وایم، زموږ د گیزاب ولسوالۍ خو هلمند پکښې تېر شوی دی، ګرم سیمه ده. نو دا تېر کال چې وو دا د الهه په حکمت سره داسې واوره وسوله، داسې واورې و یخونه سوله چې بیخي تر ډېره پورې تر ساوره پورې حمل تله واوره پرته وه. نو دا ټوخی او زکام وو، بیا ډاکترانو هم دغه کول، د لې مرکز ته هم راواستول، شی نه و خالي، بس زکام وو ټوخی کېدی، دا به جوړ شو. کورونا سره کوم روابط نه درلوده، شاید چې کورونا یې، ځکه چې ما اول کښې هم درته وویل چې زموږ شپږ زره کسان په ایران کښې د پاسپورټ ته لرو، هلته چې د هغه هم ځي او راځي، تګ را تګ کوي. خو تر اوسه پورې داسې کومه مثبته پېښه نه شته د گیزاب ده چې هغه کورونا شوی.
یعنی په خپله گیزاب کښې، یعنی په گیزاب کښې په خپله د سیمې خلک هېڅ مثبته پېښه د کورونا پکښې نه شته په ټوله ولسوالۍ کښې؟
یا تر اوسه پورې خو یوه هم نه ده ثبت شوې، یوه پېښه هم نه لرو، یوه پېښه هم نه ده ثبت شوې. او نه تر کومه به تر اوسه پرې کوم یو مرجو بلوم نه پکښې لرو.
یعنې سمپلونه اخیستل سوي دي؟ سمپلونه اخیستل سوي دي؟
د یوه سمپل اخیستل سوی و مرکز کښې راستولی و کابل ته، هغه فکر کوم تر اوسه پورې رسېدلی نه دی که منفي ختلی و، نور تر اوسه پورې کوم دغه نهسته. او بیا داسې مراجعین نه دي راغلي چې هغه کورونا ته ورته وي، بیا ډاکتران خپله ورسره دا ډاکتران یې پوه کړي دي، هغه خپل جامې و دغه یې ورته دغه کړي دي چې یو دانه اوزه خپله ورته دغه وم چې دوی ویل کورونا دی، ټوخې کېدی، ساتنګي یې کېدله، بس دا دغه ستونې خوږېدي چې بیا دوی ویل کورونا دی. هغه چې دوې ورځې چېرې سو بېرته جوړ شو کورونا نه و، نو سمپل مپل یې نه استوي چې دوې ورځې بعد بېرته هغه سړی خپله جوړ شو چې راغلی یم د ایران استو. نو په دغه رقم موضوعات شته خو تر اوسه پورې داسې جدي نه شته.
یعنې تاسو یې هماغه سمپل اخلئ بیا یې کابل ته لېږئ په خپله ګیزاب ولسوالۍ کې؟
ډاکتران یې اخلي، ډاکترانو ته چې څه رقم ډاکترانو ته چې څه رقم هدایت شوی دی، هغه هدایت سره سم بس هغه خپل کار ته دوام ورکړی دی. خو په دا اوس کښې د ایچ ډي ایس دخواسته نور کلینیکونه ټولو ولسوالۍ ته ورکول شوي دي، نو زه په دې باندې اخته یم چې یو دانه بل کلینیک هم خاص د کورونا دپاره نور ولسوالۍ ته منظور شوي دي د ایچ ډي ایس دخواسته. خو یو ګیزاو پاته شوی دی، په هغه باندې اوس زه لګیا یم چې هغه ته هم د ګیزاو دپاره هم یو دانه بل کلینیک هم فعاله کړو خاص د کورونا.
دقیقا ما هم غوښتل ولسوال صاحب چې همدا پوښتنه ستاسو څخه مطرح